درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیمن ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په اکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دوو جلا اعلامیو کې لیکلي چې و تنه یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او 2 نور چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسې مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای درنو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 فصلو کې کم شوي.
بسیار مردم د سوتو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زده
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کروندې اوس فزیده هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام لکبله په افغانستان کې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در لحظه شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروستي چپکې له هایپرسونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې پر اسرائیلو یې د توغندیو د بریدونو پروستي چپکې د لومړي نسل فتح توغندی کارولی دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرائیلو د توغندیو دوه باړونه چلولی دي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ټول ټال 15 توغندي ویشتل شوي وو او هیڅ تلفات یې نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او ادعا یې وکړه چې دا یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی این این تلویزیونی چینل سره له دې چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپرسونیک د توغندي د کارولو د ادعا تصدیق نشي کولی، خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپرسونیک سرعت اختیاروي. بلخوا د اسرائیلو پوځ وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرائیلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یوه سپه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د سو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنیو هم په ختیځ تهران کې د یوې لویې چاودنې راپور ورکړی دی. د نویو چاودنو څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرائیلو پوځ د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې له سیمې ووځي. د تهران ولایت په لویدیځ او کراج سیمو کې د چاودنو نور راپورونه هم ورکړل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه تر جمعې پورې تړلی وي. اعلان یې وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او دغه راز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګرۍ برخې به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرائیلو د کورنۍ جبهې د قمانداني د لارښوونو سره سم تړلي وي. په عین حال کې بېلابېلو رسنیو د سهشنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ترامپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ او سی این این په خپل رپورټ کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ترامپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دغو تلیفوني خبرو جزئیات نه دی خبره کړی، خو بنیامین نتنیاهو د سهشنبې په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالډ ترامپ سره خبرې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یو نامه وایي چې دغه هیواد کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. یو نامه د خبره پرون د جون په 18 د وچکالی او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او اند څخه کوبوته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېخ په نېغه ګواښي. یونما د سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د ستو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کرونده اوس وزید هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دی. خلق ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 لیتره بشکې اوبو ورکول کیږي.
دو دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30 سلنې ده، خو 70 سلنه نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
صحاتی که دوچار مشکلات خوشسالی است.
په خصوصینو کې چې د وچکالۍ له ستونزې سره مخ دي، باید عملاً اقدام وشي. حداقل باید وطني یا سیمه ییز سیستمونه جوړ شي، زیرمې جوړې او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټکې شي، تر څو د خلکو ستونزې هوارې او د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ له امله یې د بې ځایه کېدو مخه ونیول شي.
تغیرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونې او اندېښنې داسې مهال دي چې یوه ورځ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یا سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 4 لکه کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هیوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الامین شاوخوا 6 میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي و افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد ډالر مالی مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پر ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پیټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستیو 2 ساعتونو کې د 1 لیټر پیټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی د غراز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د 1 کیلو مایع غازو په بیه کې له 2 تر 10 افغانیو زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صدابات او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د 1 لیټر پیټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانو ته رسېدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 روپیو ته ورسېږي. دا چې څونه قیامت جګېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او گازو د بیو د لوړېدو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او گازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او گازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی او خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هېواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په حقله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهېږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد ښاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارم حالت کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې وي میشتي افغان کډوالي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو 4 ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ، ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نور ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بایه پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تلاویف او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 23 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه تر جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپل مزور د هسپتال کې موستل راوستل مې وینه نه ولې په خپل وینه ورکړل وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کشنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبوت یا شمینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خوري خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکی برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه کته کېږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټرو وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که 2 یا 1 لیتر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمهیزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزې دلی 8 کیلومتر سړک د جوړېدو چارې د یو بهرمیشتي ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسیږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمه ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب پنور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو وسغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میاند به وي چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل دا چې په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو
سیماوال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ که موټرو کې بسپلی ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپون واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د دې جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک خو دغه تیریږي الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینو کې برابر ده پنځه روپۍ لوس راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې سلامونه، وخت په خیر. کراته وایي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرېکړې او خپله مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو قدرمن لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډېره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالې مینه والا او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د دې څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډېره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم. دا هیڅ خبره سره لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شولم. ام نه چې څنګه مو له رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ول. هغه نور څه بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیس کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ول ما هغه نور څه کړی چې بیا
اوس ګلالی جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر و مې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوسمه که خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هیوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی خپل کور بدل کړی دی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاته لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یا فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه به دومره ستونز سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای په امان او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بچې سبا ته میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول. نو په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره دقیقې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایسه خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس موږ سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. دی ورکم گنگ سولم سی بلا نڑی که ولما داگه شنده میمو تلی و پازه میمو تلی ولا خوشحاله احساس می نکوائی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اووه اته میاشتې. له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون لارې دوی ته زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپورټ په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشحاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپورم ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور یې ماته ولېږی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته وویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنوګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خپرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وځه څخه خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دا ژوند په ساده ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مخ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوان هم دغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکې په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیشتر رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه راوړم، ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم دي ځای نه مغازه کې کار کوي، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دي ځای نه پیسې پیدا کوي، هم دي ځای نه خلکو سره آشنا کېږي، هم دي ځای نه ته ژوند شروع کوي. نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغزې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پر رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزې واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، راته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید د دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، کده خوانزي له دوران درته وی ګلالي جنې چې خوانزي کې متڅنګه به هلته د مینا لم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه.
هو زه درس وکړم، ما زه مکتب کې هم ولا، ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم، تاریخ وزت لم دفتر لم ګرمي بم ولا ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم چانت مې ول چې نس مخبرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای وري تکراری په دغه وخت. بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا، ماغي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخبل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا به موږ امینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښ کې نه ولا، ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله کزه یاد کوم ګلالي جان، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي، کورونې سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی، یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې
باور که اوسې جانې؟ لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې ما لیدل، یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم ناهیله به کوم چې دا ښځینه خبریاله په تلویزیون کې را څرګندېدل، یا په رادیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی، خپل هیره به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کوله زما د مور هغه تبي ما تقول شيء ت تبي قوي نجلي ت كنور سنة تي وشة زي أو يوشة زهر سك ولا سك تبغى غادي أما غز ما دمور مينا ولا غز ما دمور على زلي ولا شيء زبي بعرمي كم تلاسني ولا وما بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تخبل دفتر ترايدو بري بيعلت ترا غز أي بري بيورد لما أتز ما درايز أز ما مور خبوري كده جودي وما ترا وري دامال تا شيء زه أخبل هيلا للاسة وارنا كما نو ده شيء نن هر سيم دخبل مور لامال أيام
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلار ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات ده دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه اوسم چې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کار ودی مدا خبره ډیره بدل کېدله هغه ایس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکې به مشه سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مې نه سواد ما مشه وروره مور مینه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ زیاته مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او په خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دم ورکوي
او سجان سونز الله هم خاتم نه دي سونز الله هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دوري وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده چلرم یا څه ټارګټ چلرم ډیر زر پتر لاسه کړم
ډیر زه تمنه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسته او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زه تمنه
مننه تاسو نه مننه
Oh, oh, oh. پس